ಸಮಯಂ ಪ್ರಕಪ ಮಹತ ಜಂಗ ವರ ಕವ ರಂದು ತಪಸ್ಲ ದೆ ದಸೂಲ ರಂಗ ವರ ಕವ.
په هنر جاج کې ل لیکوال او ویاند صاد الله فطرت سره د دریز د ویاندوی په لارو چارو غږیدل یو
د غستیج والا د سیوڅو کې چې خلک د وینا نه خسته شي یم د تسترګي چې وز د دې سړي په سیده سټیج والا بیا را پاتېږي
او دا به
څه خوي.
بالکل په فنکار برخه کې ل پیغلې شاعري او لیکوالي شفیقی خپلواک سره د هغې په فن غږیږو.
ورزله ما سره نفس تنګیږي زما د مینې خوند د زړه وهلی ورزه ساتلی به وینه به وی تیر ما به وی ژوند په دیواله میخ کړی.
په زرپانه کې به نور البشر نوید ته د اروحاد ډاکټر نجیب الله لیک او دغه لیک ته اوسنی لیکل شوی جواب واوري. نتیجه څنګه بنن سبا کې ګل شي مای په سر کې سری غټې لیدلې دینه. دا د امن لپاره زما نوید دا اوستا سلام ته زما کلام نجیب الله. او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی د دولسم سرود لمړی برخه واوري.
ډیر خوند سترګې پټې د سالار شوې یو ناڅاپه د خوم منز نه څوک را پاتې د دې اترو د موجونو په څیر خولې د سپرلیو او ګلونو په څیر خولې خوم نه ووته وګمه د جنتونو لکه راشي میلمنل جنتونو.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
پر دو وشکاله وړاندې د سپتمبر په 28مه نیټه د کابل په ښار کې د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله د وژنې اواز خبره شو او ورپسې معلومه شو چې طالبانو نو موړه د اریانا په څلور لارې کې ل خپل رور سره یو ځای په دار زړولې. د ډاکټر نجیب الله د سیاسي ژوند مفکوري او کړو وړو په اړه به مو ډیر اوریدلی وي، خو د هغه د لیک او د قلم د ځواک په اړه به مو کم اوریدلی وي. د هغه خپلې به مو دا لنډې اوریدلی وي: په لار زم ټوله شرنګیږم، ستا د تومت زنځیر په غاړه ګرځوم. د ډاکټر نجیب الله د لیکنې ځواک ډیر پیاوړی او په ولسي رنگ کې رنگو. له هغه راپاتې څو لیکونو تک چیرې خزیر شونو د پښتو ژبې سوچتوب او ولسي رنگ به پکې لورای وګورئ. هغه له ولسی ادب ډیر متاثر وو، نو ځکه خو یې د کوزی پښتونخوا لیکوال نور البشر نوید ته په لیکي څو لنډې هم لیکلې وي. او په خپلو ویناو کې د خپلې خبرې د لا اثبات په موخه د ولسی ادب د ګڼو چوکاټونو بیلګې راوړلې. نو له دې معلومیږي چې ډاکټر نجیب الله د ولسی ادب ځانګړی مینوال وو او په خپل سیاسي او ټولنیز ژوند کې له ولسی ادب څخه ډیره استفاده کوله. د خبرونې په جریان کې به د ډاکټر نجیب الله لیک هم واوري، خو په پیل کې له مریم توخی څخه د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د هرات ولایت تاریخي سلایبا بیا ورغول شي. د هرات د تاریخي ګودامونو ودانۍ چې دغه ولایت یو فرهنګي میراث دی په نږدې راتلونکو کې په اساسي ډول بیا رغول کیږي. دغه ودانۍ د هرات په زاړه ښار کې موقعیت لري، هغه سیمه چې سناڅه سل کاله پخوا د هرات ولایت د اداري او سیاسي چارو مرکز و. سره له دې چې د لرغوني هرات د اداري دارالحکومه او مرکز چې ګودامونو ته څیرمه موقعیت درلود هیڅ کومه نښه نه ده پاتې، خو د ګودامونو ودانۍ له کوم زیان پرته تر اوسه هم پاتې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی د انجینرۍ او مسلکي لرغونپوهنې یو هیئت هرات ولایت ته واستوه چې د دغو تاریخي ودانیو د بیا رغونې لپاره زمینه برابره کړي. د هرات والی محمد آصف رحیمی وای ټاکل شوی ده له دې وروسته چې د ګودامونو ودانۍ د یونسکو له معیارونو او د تاریخي ابداتو د مقرراتو له مخې بیا ورغول شوي، له هغو څخه به د تجارتي او سیاحتي مرکز په توګه استفاده وشي. د بامیان د فرهنګي حوزې د مدیریتي پلان کارګاه جوړیږي. د اطلاعات و فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر مهین پوهان محمد رسول باوري په افغانستان کې د یونسکو د فرهنګي څانګې له مسؤل سره د یو شمېر فرهنګي پروګرامونو د تطبیق په باب خبرې اترې وکړي. په دې کتنه کې د نړۍ د فرهنګي میراث بامیانو د درې کلن عملیاتي پلان په کابل کې د یونسکو په همکارۍ د اطلاعات و فرهنګ وزارت لخوا د بامیانو د فرهنګي حوزې د مدیریتي پلان د کارګاه او د بامیانو د فرهنګي حوزې د راتلونکي په باب د نړیوال سیمینار د جوړولو په اړوند چې په نږدې راتلونکي کې به د عمان د مسقط په ښار کې جوړ شي خبرې اترې وشوې. دغه راز په دې کتنه کې پوهان باوري د دې تر څنګ چې د هغو فرهنګي پروګرامونو د تطبیقولو د بهیر د ګړندي کولو په باب چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د یونسکو په همکارۍ تطبیقیږي، د بامیانو د فرهنګي حوزې د مدیریتي پلان د کارګاه په ښه جوړولو ټینګار وکړ. د کاناډا مشهور ډایریکټر ماری کلیمنټس د افغانستان په اړه یو نوی فلم جوړ کړی چې په هیواد کې د جګړې صحنې انځوروي. دا فلم چې سره واوره نومیږي د یو بومي کاناډایي سرتیري ژوند ښیي چې افغانستان ته ځي او هلته د طالبانو له لورې نیول کیږي. میرمن ماری چې د فلم لیکواله هم ده وایي چې د دې فلم یو سخته برخه دا وه چې ماشومانو ته یې ځایي ژبه ور زده کولې. افغان سندرغاړی مجد جمالزاده هم په دې فلم کې کار کړی دی. هغه له جمالزاده د خاطرې په نوم د یوې نجلۍ په رول کې لوبیږي. د سره واوره فلم ځینې برخې د کاناډا په شمال لویدیځ کې او ځینې هم په برټش کولمبیا ایالت کې جوړې شوې دي. دا فلم به په راتلونکي کال 2019 په لومړیو کې په سینماګانو کې وښودل شي.
کندوز کې د ولسونو ترمنځ د لایوالی او د سولې او ثبات د ټینګښت په هدف مشاعره ترسره شوه. په دغه مشاعره کې ګڼو شاعرانو او د ادب مینوالو ګډون کړو چې خپل شعري تندې خړوب کړي. زموږ همکار اجمل اریان دغه مشاعره ته تللی او په اړه یې راپور برابر کړی.
کندوز کې د ولسونو د لای یووالي په هدف مشاعره تر سره شوه. په دغه ولایت کې د میشتو ولسونو ترمنځ د لای یووالي او د وحدت د ټینګښت په هدف ستره مشاعره تر سره شوه.
راغلایم یو پرخ په مخ ته جنگ ور کوم، ژوندو ته فضل دې د سول رنگ ور کوم.
په کندوز کې وخت نه وخت د ځینو فرهنګي او ادبي بنسټونو او د یو شمېر شاعرانو او فرهنګیانو له لوري ادبی ناسی او غونډی جوړیږي چې له کبله د ادب او فرهنګ مینوالو ته د راټولېدو زمینه برابرېږي تر څو پکې خپل نوي شعرونه او نثرونه بیان کړي.
چې یو او بل غږ کې ونیسو او ووایو چې زما دینی وروره افغانه تا وژلی نشو، افغانستان وطنه نور دې ورانولی نشو.
د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د ولسي ملاتړ د برنامې د نشراتو امیر عزت الله پامیر شاعران او لیکوالان د ټولنې سترګې او څراغ یادوي، ځکه دوی تل په ټولنې کې شته ستونزې او ناخوالې د قلم په ژبه بیانوي.
په افغانستان کې یو زموږ دینی یا مذهبي ممبرونه دي چې هغه ډېر موثر دي، او بل شاعر او د لیکوال ژبه او قلم دی چې دا ډېر موثر دی، ځکه دوی ډېر له درده هغه خپل کوم شعرونه چې لیکلي په هغې کې د وطن درد غم دا ټولې پکې انځور کړي دي. هغه انسانان چې زړونه ډېر سخت وي هغه چې دغه الفاظ واوري زړونه نرمیږي.
په دغه مشاعره کې په ډیرو شعرونو کې سولې او ثبات او ملي یووالي ته پاملرنه شوې وه، او د دې ولایت میشتو شاعرانو پکې خپل شعرونه وړاندې کړل.
جنگ بدبخت دی، ورورولي او محبت وژني. جنگ بدبخت دی، ورورولي او محبت وژني. ټولنه وژني، هم له خلکو انسانیت وژني.
جنگ تا لمن وهي له جنگ نه ستړي شوي نه دي، ځکه زلمي مو په پیسو ځان له ټوپک رانیسي.
ل دې سره سم د دې ولایت یو تن مدني فعال او شاعر غلام حیدر حیدر د ټولنیزو اړیکو په پراختیا او د ولسونو نږدې کولو کې د دا ډول ادبي ناسته او مشاعرو رول ډیر مهم بولي.
چې شعر هغه وینا ده چې د زړونو راپاڅي او په زړونو کېني. زه په دې باوري یم چې کېدای شي چې عقلا د یو نفر د دوه نفرو د درې نفرو په اعمالو کې او یا د جنگ هغه بدبخته پدیده د دې د افکارو نه ایسته شي او په ځای سوله ځای شي.
دغه راز د کندوز یو تن بل ځوان شاعر او لیکوال نور رحیم عاطف بیاوی شاعران باید تل داسې شعرونه ولیکي چې د خلکو پر ذهنیتونو مثبت تاثیر وکړي تر څو نور خلک له نفرت او کرکې څخه لاس واخلي.
دغه ډول غونډې خپل تاثیرات لري، ځکه شاعران هغه خلک دي چې د ټولنې نبض باندې پوهېږي، د ټولنې دردونه ورته معلوم دي، نو دوی چې د ټولنې دردونه په خپل شعر کې راواخلي او تر خلکو یې ورسوي، تر د دولت تر مخالفینو یې ورسوي، نو طبعا دغه شعرونه تاثیر گذار دي، دغه شعرونه تاثیر کوي.
په ورته وخت کې د کندوز یو تن مدني فعال عبدالستار شمال بیا وایي چې په دغه ولایت کې د فرهنګ او ادب غوټې د غوړېدا په حال کې دي، او په دې برخه کې د پام وړ پرمختګونه هم پسترگو کیگی
دا مشاعره هدف ممداده چه زمون شاعران دا شیرونه البته دا سول لپاره دا چه پا وطن که سول راشی آغاد زوانانو دا زلونو در طولین تا دا شیر پا جواب بنده خکارکو
د شعر او ادب د مینوالو په وینا چې شاعران او لیکوالان تل د شعر په ژبه د ټولنې او د ولسونو دردونه او ستونزې بیانوي او برسیره پر دې د ټولنې خلک د خپلو منفي افکارو ته متوجه کوي تر څو په ټولنې کې د شته ستونزو او ناخوالو لمن راټوله شي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
د دریز یا سټی چارې مخ ته وړل او د یوې غونډې کنټرولول ځانګړی هنر او پوهه غواړي. دریز چلوونکي نه یوازې دا چې د غونډې ویناوال د خبرو لپاره دریز سره غواړي، بلکې د ټولې غونډې د کنټرول واګي د سټی چلوونکي په لاس کې وي. سعدالله فطرت یو له هغو ځوانو لیکوالو شاعرانو څخه دی چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د سټی چارې مخ ته وړي او هم یې د ویندود په نامه یو کتاب پښتو ژبې ته راژباړلی. په نننی هنر جاج کې له هغه سره د سټی چلولو په لارو چارو غږیږو. ملتیا مو کړئ.
هنر جاج،
څنګه کولای شو چې موږ ښه سټیج وچلو؟
زما پخوانا غوایلو کې چې شاعري مې شروع کړې وه، چا به راته د کومې مشاعري یا غونډې ویلې، نو حتی د ګډونوال په حیث هم د ډېر راغله نه شمار تللی چې هلته موږ څنګه کېنو، مشران خلک به ناست دي، بیا به موږ راپاڅېږو. د کېناستو د سټیج د راجېکېدو خبره خو ډېره لرې وه چې یوازې هغه ګډون باندې موږ کېدلو چې هلته به څنګه ګډون کوو. بیا په کلاره کلاره چې موږ مجلسونه د مشاعرو کېناستلو، بالاخره بیا په جلوزو کې هم کې موږ خپله یوه ټولنه جوړه کړه، د سید جمال الدین افغان ادبي وهیرو. بیا هغه چې کله موږ خپل همدا افغانان ملګري شاعران چې وو په هغه سیمه کلي کې هغوی جوړه کړله، نو بیا هلته ما ته ویل چې دا سټیج به ته چلی. ما ته دا ډېر مشکل کار و چې سټیج ته به زه ودرېږم او خلک به لاندې ناست دي، زه به څوک راواړم، خبرې به کوم، ځکه دا په اول ځل هر چا ته ډېر مشکل کار دی. هر څومره تکړه سړی چې خو د سټیج خبرو ته چې راپاسېږي کې خلکو مخکې ودرېدل،
دا ورته
بیل زور غواړي. نو ما د هماغه وخت نه بیا دا مسؤلیت ملګرو ما ته راوسپاره، خو په ویلو کې موږ هم هغسې چې باید څه سټیج وچلېږي، څنګه الفاظ ادا شي، څنګه خبرې وشي، دا هم زده کړو چې موږ غونډو کې ګډون نه کړی، په بهر باندې نه راوتلي که نه. نو بیا ورو ورو د هغې نه چې راووتلو تر دې پورې چې بېرته خپل وطن ته راغلو، نو بیا بلد شوي وو ورسره. خو دا کومې تجربې چې موږ لیدلې وې چې باید څه شی په سټیج کې وږو څه ونه کړو، هغه په کلاره کلاره لږ لږ استادانو ملګرو دوستانو رهنمایی کوله، او کوم نکات به چې داسې وو چې هغه باید پرېږدو، استعمال یې نه کړو. نو بیا داسې شوله چې مثلا هلته ملګرو هغه غونډه کوله، خامخا به ما ته ویل چې سټیج باید ته وکړي. زما خپله یو هغه دا ده چې زه هرې غونډې ته د هماغې غونډې مطابق شعرونه او غزلونه او دا شی زلته وایم هغه انتخابو. مثلا که داسې یوه غونډۍ چې هغه د پوهنتون د فراغت غونډۍ، زه به د هغې ویندوی د مشاعرې سره په توپیر کوم، د کتاب د مخکتنې سره په توپیر باندې کوم. دویم زه په غونډه کې د خلکو مزاج ته ګورم چې هلته د کوم طبیعت خلک ناست دي. ناست خلک چې سلبینان دي، هغه چې ته چې د سټیج والا ناکام ښکارېږي، په دې باندې دغه سټیج والا داسې یو څوک وي چې خلک د وینا نه خسته شوي همدې ته سترګې چې اوس د دې سړي پسې دا سټیج والا بیا راپاڅېږي او یو څه ښه وایي. نو که هغه هم خسته کړي او هلته وینا هم خسته کړي، اورېدلې یو دلچسپه نه وي ورته، نو خلک ډېر زر تنګېږي.
څو ورځې وړاندې زموږ یو کشر دی، هغه ویلي چې زه سټیج چارې پر مخ وړم، خو کله چې سټیج ته ودرېږم لړزه را باندې راځي، رپېږم. نو هغه زموږ دغه پروګرام اورېدونکی دی او خامخا به هغه اوري. نو هغه کسان چې هغوی کله سټیج ته ودرېږي او رپېږي، دوی ته څه کول پکار دي؟
دا یو عمومي مشکل دی د ټولو خلکو لپاره. هغه خلک چې ویناوي کوي هغوی ته هم دا مشکل دی، هغه خلک چې سټیج چلی هغوی ته هم دا مشکل دی. خو د ویناوال په نسبت سټیج والا ته بیا دا مشکل ډېر هغه دی، هغه باید هغه نه باید داسې وشي چې دی هغه شي، ځکه ویناوال خو داسې چې هغه کېدی شي اول ځل د وینا کولو سره مشکل، سټیج والا خو دایمن سټیج چلی او دا هغه نه شي. یو غدا د چې زخپل چې د سه حالت سره مخ کیږم چې مثلا بازی وخت کونډه کې زرګونه خلک ناشتي سړی تحصیل خپل سټیج والا تحصیل لاندې راځي بازی وخت استادان ناشتي بازی وخت خلک ناشتي د رهنمایي کړي کنه سړی به تحصیل چې دلته دوی ناشتي او سټیج زخپل هغه کتابونه چې ما مطالعه کړي دي هغه کتاب چې ما ژباړلې دي هغه یو هندي لیکلی و هغه کې یو خبره دا هم چې هغه خلک چې که وینا کوي که سټیج چلی او دوی تاثیر لاندې راځي کله چې دوی سټیج ته راوخیږي دغه ناست خلک چې څومره دي که دی خبرې کوي او که غزل وي که شعر وي یا مقدمه وي دغه ناست مخې ته خلک چې څومره دي ټول ته باید وګوري اکثره هغه خلک ډېر تاثیر لاندې راځي چې دا څنګه سټیج ته راوخیږي دی مخامخ سړي ته متوجه شي دی که وایي که اوس بله خوا مخ واړو ما یا دې خو وګورم که نه دا ټول حواس هغه شي بیا ګډوډ شي دی نه نو دی لپاره زه خپله دا کار کوم زه سټیج ته وخیږم زه ټولو خلکو ته ګورم سړي ته سترګې نباس نسی واري شاوخوا ټولو خلکو ته ګورم که نه هغه ناست خلک بیا دا فکر کوي چې دا سړی باجورت سره ځکه چې د ټولو خلکو سره سترګې مخامخ کوي دا غزل چې وایي دا خلک چې راغواړي دې ټولو ته ګوري دې سره تاثیر ډېر زیات ختمیږي لکه دغه د کتاب خبره هم دا ده ما تجربه کړې خبره هم دا ده
بله مسله دا دی غږ کې هم کله کله تغییر راځي چې هغه ډېر سړی تر تاثیر لاندې راشي دا غږ بدل
شي غږ هم کوم ډېر تاثیر د سړي راځي او لاندې هغه څوک ته ناست وي هغوی هم در باندې پوهېږي چې سړی ډېر تاثیر لاندې راغلی دی په سټیج کې غیر که مقدمه وی دی او څه شي په اړه چې دا غونډه ولې جوړه شوې ده هغه باید لیکلي درسره وي د هغې نه پس ځینې خلک چې ډېر وخطا کېږي او په اصطلاح هغه سټیج چارې ته نه ګډې وډې کېږي هغوی دغه خبره هم لیکي چې د غونډې په دې برخه کې اوس پلانکي ویناوال ته بر بلنه ورکوو چې راشي او خپل وینا راواوروي
دا ټول لیکلي
دا ټول لیکي بیا دې وخت کې بعضې وخت دې نه دا نوم غلط شي هلته د بل چا چې پاس ویلي هغه پکې دې کې وي دا په هغې کې وي هغه شیان چې هغه طبیعي دي چې مثلا اوس څوک راغواړي که دا جمله ته مکمله لیکي دا بعضې خلک لیکي چې دا سټیج په چلولو کې یعنی د دې رول داسې دی چې ستا سم کارونه او سمې چارې سره خرابېږي
فطرت صاحب ما خو ستا ډېرو غونډو کې ما ګډون کړی چې تا سټیج چلولی په دې سټیج کې یو ځانګړنه چې ما حس کړې ده هغه دا چې هغه حاضر جوابي او د موقع پیژندنه چې مثلا یو چا یو شاعر یو شعر وایي لاغه ورسره چې تکم شعر وایي هغه اړوند یا دغه موضوع اړوند یعنی ډیر یو ډول ډیر خط تسلسل په کې مراد کیږي دا څنګه کولای شو چې
لکه د هغه په اصطلاح چې د خلکو د طبیعت او د خلکو د خوښې مطابق سټیج وچلی یو دا ده چې تا ته باید که مشاعره ای نو څوک چې په ګډون والی مشهور شاعران خصوصا هغه خلک چې کته نه پیژني او شته شاعر نه لوستي هغه بیل خبره ده خو مشهور شاعرانی او تا وی په خپل شعرونو راو غواړي یو په وی د خدا سیر کې بل دی غونډه ګډون وال د استاد سټیج چا ډیر خوند ورکړي
خوند ورکړي بالکل
ول چې څوک راځي هغه ډیر په ځو باندې راځي یو که داسې چې مثلا یو دویناو لړۍ هلته څوک داسې خبرې وکړي چې بیا تا سره د هغې مثلا که د دې غونډې هغه خبرې وکړي که تا سره بیا د همغې حالاتو چې ادی په غږېدلی مطابق یو ټپۍ یو غوره خبره یو شعر هغه ورپسې وي مثلا دا ډېر تاثیر کوي او بعضې وخت که غواړي چې بیا لږ نور هم دا غونډه هغه شي مثلا بعضې وخت مونږ بیا په سټیج کې تم کوو چې وګورو چې مجلس نور خلکو ته بور شوی دی په اصطلاح په کې تنګ شوي دي بیا په کې ونیمه ټوک هم سړی کولی شي ډېر په جرات باندې یو طنزیه شعر هم په کې ویلی شي چې د خلکو د روحیات او هغه باندې ښه تاثیر کوي او ډېر ښه بدرګه کوي
یوه وروستۍ پوښتنه په دغه برخه کې کوم ځکه اکثره وخت خلک پوښتنې کوي په دې برخه کې کله ناکله داسې چې غونډه شروع شي په دغه اولو کې ډېر ښه په جوش خروش رواني کله چې د منځ سره سي یا په پای تر سي بس ډېر بيخي دغه شي بي خوند شي د دې غونډې د کنټرول لپاره څه پکار دي چې
د غونډې بارزخت کول د غونډې دلچسپ کول د غونډې په جوړ پوری کول د غونډې مسلې په سټیج چلوونکي پورې تړلې دي کته په اصطلاح باندې خلک اماغه د موضوع مطابق خساتل مثلا خلکو مزاج دا دی چې مثلا کته په یو داسې غونډه کې چې هلته قومي مشران او علما او سپینګیری او پوهنتون استادان او هغه علمي خلک ډېر ناست دي او ته پکې هغه شعرونه او ټپې وایي چې هغه د هغوی مزاج نه وي برابرې، دا خلک دا غونډه تر کوي. دا لازمي خبره ده که هغه د دوی دپاره جوړه شوې وي ستا دا غونډه چې دوه درې ویناوال نه پس ګوري بس رنګړی شي او خلک پکې کمرنګه ګډون هغه شي پکې، خو که ته د دوی د مزاج مطابق ساتي هغه کوم منځ کې چې ته شعرونه وې اگر وائناوی وے اگر اقوال وے پکی اگر دا مثلا اسلامی غنڈا کی دا نبی علیہ السلام ہم دا سی دا صحابہ کرام ہم دا سی خلافہ راشدین ہم دا سی اسلامی نات یا ہم دیا کلامون پر مند مند گیورتا ہوئے داخل دا غنڈا اندر کی ہم دا شاعران مشاعرہ کی کتا پزرپور شیرون وے خاندائی چلائی دا سٹیج یونی میں ٹوکا پکی کیا یونی میں تفریح پکی کیا یونی میں خلطاپا پکی وے ہر شاعر دا اگر پر شیر باندی راگواری مثلا نو خلق دی سر بین تنگی گی خو القاب سے استعمال شي د ارشړي د پاره یو ډیر مهم مسله ده چې دا صحیح ده چې غوی بعض خلک نه مراتی په سټیج هغه کې خو د القاب استعمال هر شړي د پاره
بالکل
لکه زه خپل القاب ته نه استعمالوم چې ځوان او تان او پلان او دا ک شاعری او ښه شاعر زه ښه شاعر را وړو کنه چې غزل وي مثلا د مشر د استاد د پاره د مغه د رتبه د دی
هغه
د کوم نوم چې دی سي مثلا کغه علمی رتبه لري کغه د علوم اکاډمي غړي هغه رتبه بیلی دي هغه د رتبه سره هغه د منصب سره د موقف سره کوم تاسو غونډه کې ناست یو شاید چارواکي به ګډون وکړي کوم ځکه زموږ د غونډې ګډونوال دي هغه موږ په خو الفاظ باندې راوړو کوم هغه په باندې نه کوي خود باندې ډیر تاثیر کوي او د غونډې په هغه باندې بعض خلک دا شان بیخي نه مراتی سی وچ کلک نو مخلی چی ام په هغه راتلونکي سره چې خبرو ته راځي په هغه ډېر بد تاثیر کوي عمل د چا حامیان ناست دي او هغه څوک چې ناست دي په هغه ډېر بد تاثیر خراب الفاظ کاری ہوتا
شاعر او لیکوال شفیقہ خپلواک وای چې په خوای منظومه شاعری کوله خو اوس سپین شعر لیکي او په دغه چوکاټ کې تر ډیره ځان بریالي احساسوي. نوموړي زیاتوي چې له ولسی ادب څخه ډیره متاثره ده او همدا ده چې په شعر کې د خپل زړه خبره په ډیره اسانۍ او جرأت سره کولای شي. په فنکار برخه کې زموږ همکاري فرشتي غنی له شفیقی خپلواک سره خبرې کړې.
فنکار
شیر لکھے یونیسف مکتب ټولګي جوړ کړی و بیا د ټولګي کې باندې درس به راکوه هغه کې به د پښتو مضمون کې ځینې شعرونه راغلي وو یعنی له هغه وخت مې ورسره علاقه و یا د لنډۍ چې به مې اورېدلې داسې فکر کوم لکه زه چې ورسره را لوی شوی یم یو خاص وخت یو خاص حالت زما نه دی په زړه چې له هغه وخت نه دی او اوس له 2014 نه را پدې خو حتی له 2014 نه را پدې خو د 15 کال کې چې زه د نظم او بخصوص سپین شعر چې دی دغه ډول شعر لیکم غزل مې نه دی لیکلی څلوریزه مې نه دی لیکلی او ډېر وخت پخوا منظوم شعرونه لیکلی شوی لیکن اوس نشم کولی یا نه پوهېږم نه یې غواړم نو تقریبا دغه سپین او آزاد شعرونه دي.
یو لنډ شعر دی سپین شعر په یاد دی چې اوس یې راته ووایې.
په یاد زه دومره خراب حافظه لرم چې زما خبرې نه پوهېدېږي پاتې خو شعرونه نسو خو
نو خامخا به دې د ځان سره راوړي وي یو څه
او د دلته یو څه به وي راسره د جنګ د میراث په نوم یو شعر لیکلی و او د دې په اړه دی چې جنګ یوازې له انسانانو نه فزیکي جوړښت نه یعنی یوازې مرګ نه دی بلکې نور ډېر شیان دي زموږ په اخلاقو تاثیر لري زموږ په کلتور یې لري زموږ په ټولنیز برخوردونه یې لري چې متاسفانه منفي تاثیر لري نو دا شعر همداسې موضوع ته لیکل شوی دی چې دی
او روی
د جنګ میراث. یو نیم وخت احساسومه مین نه یې یو نیم وخت سره جلا یو زړه دې زما کې سوپ سي نمري نه دې خبرګي کبي سترګې زما د غاړې ډنډ کلامبي. یو نیم وخت تا ته د ګلو پر مخ ګرد یم، یو نیم وخت روح لمنه کړې ور ټوله، یو نیم وخت ګوتې زما څڼې نس کښتي. ستا د ورځې او د شپې اندېښنه څه وي؟ څوک په کور کې مسېدلی درته نه وي؟ کوم همکار د سترګې بل خوا اړولې؟ په فوټبال کې د لوبډلې د بایللې یا فیسبوک کې ناروا چا درته کړې؟ خو زه هر سهار لړزېږم چې جګېږم، نه مې ځان باندې باور وي نه په هغه په ځان باندې نارینه چې سما او سما غوندې د ډېرو برخلیک سپینو ګوتو کې نڅېږي. زما ذهن کې پښتون وطن جوړ وي، زه یې د خونې په دې تک تور دیواله لیکلی نه شم. دغه خونه زما نه ده، نه دیوال باندې زما د ګوتو حق دی، نه د دغه کور بامونه، نه د پورې بڼ ګلونه. زه خپل ښار کې مسافره بی وزره یوه کوتره. غوسه کېږم، مسرۍ شم چې ستا زړه یې درشین کړی، غږ مې لوړ شي، ته یې وکنج ته تکه شي، زه له بحثه ځان پناه کړم. زه یو څو شېبې د وینو رنګ له سترګو نه جدا کړم، د سندرو ښاپیرو ته غېږه ورکړم. که کړکۍ نه مې کوڅې ته غږ خوییږي، ته له ډاره، ته له شرمه له خولو جګېدی نه شې، ته له ډاره کړکۍ هم خلاصوی نه شې، ته له ځان سره په څه جنجال اخته یې فیصله کولی نه شې چې مې هر لیونتوب وسکڼې سهار کې یا مې دا بڼه کې ژړ مازدیګر ځانو ته وسپارې. زما مینې، زما مینې، د ښار جنګ مې ژوند بدل کړ، جنګ مې خوی په بله کړی، ته پوهېږې او که نه، خو د دې جنګ میراث زما ځواني ته دا دی چې زه کله کله ستا په بڼو ګرد یم. د دې جنګ میراث زما ځوانۍ ته دا دی چې زه کله کله ستا په بڼو ګرد یم.
واه واه، شعر کې خورا درد پروت دی. او یو وخت بل خبره چې د شفیقی په شعر کې دی، هغه د احساساتو هزي بیانول دي. څنګه دی وکولای شوای د نورو ښځو په پرتله خپل احساس ډیر ښه بیان کړي؟ دا د شعرونو یو بیلګه یې، خو په نورو کې د ځینې نورې خبرې هم راخستی چې یو ښځه یوازې نشي کولای.
ښځه هر څه کولای شي. ما ښایي دلیل دا و چې زه له ډېره وړکتوب له پښتو لنډیو سره بلد وم، او لنډۍ خو ته بندې هغه کې خو د هېڅ شي کمی نشته، که نه په څه ډول چې بیان شوی دی د هنر اوج دی زما لپاره. بیا زه نه پوهېدم، ما ته هغه وختونو کې چې ما لومړی دا شعرونه لیکل او دا ډول خبرې برانه کېدې، زه نه پوهېدم چې لکه دغه ښځې ډېر نه کوي یا حد اقل په خپل نوم یې نه کوي. حتی کله چې زما لومړۍ مجموعه چاپ شوه، هغه نه وروسته ځینې لیکنې ما ولوستې چې زما په شعر به کېدلې او دا خبرې به پکې کولې چې لکه دا ډېره آزادې خبرې کوي، ډېرې نه پوهېږم داسې خبرې کوي چې نورې ښځې یا کولی نه شي یا یې نه کوي یا یې کړې نه دي. بیا وروسته وروسته چې خلکو برخورد کاوه، فکر مې وکړ چې لکه یو هغه کومه یو بغاوت کومه.
اوس شعرونو ته غواړي چې تغییر ورکړي که نه هماغه څه غواړي خپل احساسات همیشه بیان کړي؟
زه ښایي یو وخت داسې و چې ما غوښتل ما ځینې شعرونه لیکل، هغه شعرونه به داسې و چې په یو نه یو بڼه باندې د ټولنې سره نه جوړېدل، نه عیارېدل. بیا ځینې دوستان چې نږدې دوستان مې چې دي چې زما شعر لولي، بیا هغوی به لکه مشوره به همدا وه چې ته له دې خبرو ځان لرې کوه. هغه دلیل شو چې هغه وخت کې چې ما څه احساسول ما ونه شو لیکلی، که نه اوس پرې پښیمانه یم. زه نه غواړم ځان سانسور کړم، زه غواړم وی لیکم، زه غواړم خو ښایي به یې خپاره نه کړم، ښایي به یې شریک نه کړم، خو نه غواړم چې وی نه لیکم.
فلی چې لاس دې نه راکاوه او باټي وی څارمه، دغه نومونه دې خپلو کتابونو ته ټاکلي دي؟
د لومړی نوم من نه دی ټاکلی، هغه کوم بل چا زما په یاد نه دی، نه پوهېږم چې کمپوزر و بل څوک، کوم هم دوستان و، دوی دا نوم ټاکلی و چې لاس دې نه راکاوه. او باټي وی څارمه دا زما باټي وی زما خوښېږي. باډي وی داسې دي چې زه تل ورته ګورم، ما ته انسان را په زړه کې الوت کولی شي، لوری ټاکلی شي، خو د دې لپاره چې والوزي او لوری وټاکي یو تار ته اړتیا لري، او دغه تار به د یو بل چا په لاس کې ښایي دا چې تقدیر خای دا چې نورې اړیکې چې موږ ورځنی ژوند کې لرو او هغه اړیکې موږ تعریفوي چې باید څه ډول اوسو څه ډول نه اوسو لکه یو باډي وچې تار تعریفوي. نو دغه ډول نه پوهېږم ما تل په باډي وکې ځان لیدلی هدی اقل چې دغه زه یم که غواړم چې وال وزم زه باید پیاوړی تار ولرم یا یو څوک باید وي چې دغه د تار هغه الوزول زده وي. نو ډېرې یوه نږدې رابطه ورسره لرم. نو په دغه حساب باندې یو شعر مې هم لیکلی و په بام درېږم باډي وې څارمه. نو دغه نغه سوی ده
په شعر کې مرس ټاکې ځان ته یا سوژې انتخابوي چې ته باید په کوم موضوعاتو لیکنې وکړې که نه ناڅاپي راځي هر څه؟
زه فکر نه کوم شعر دې ناڅاپي شوی وي. ځینې وخت داسې احساسېږي ته ځینې احساسات لرې ځینې حالتونه لرې چې غواړې شعر کې لیکن نه شعر کېږي خو دا درنه ورکېږي نه. زما یو شعر په یاد دی چې ما دوه کاله په هغې موضوع باندې فکر کړی دی او دوه کاله مې هغه شی غوښتلی دی چې دغه شی چې زه احساسوم زه دا شعر کوم لیکن نه مې دي کړي. دوه کاله وروسته ما دا شعر وکړ او دغه شی اوس ما هېر دی چې دا کوم شعر و لیکن هغه دوه کاله هغې موضوع زما ذهن خوړل و ماته په بیا بیا رایادېدله چې زه څنګه هغه کومه شعر کومه. انسان ته خو مخکې نه فکر پرې کوې ښایي میاشتې فکر پرې وکړې شپه ورځې فکر پرې وکړې په ساعتونو فکر پرې وکړې چې هغه سوژه ستا ذهن کې پخه سي په هغه نه وروسته یو چوکاټ ورته جوړېږي. یعنې لومړی شعر ستا ذهن کې ستا زړه کې جوړېږي بیا ښایي ډېر کلونه هغلته پاتې شي ډېر وختونه هغلته پاتې شي بیا وروسته یو نیم وخت په دې باندې یعنی دا شونی سی او دومره غښتلی شي چې ته هغه څه چې ستا ذهن زړه کې تېرېږي کلمې ورته پیدا کړې او همغه کلمې چې بیا ځینې شعر بولي. خو دومره اسان هم نه ده چې ته کښېنې او په یوه دقه کې یو شی دې ولیدل او راشي شعر کړې نه فکر نه کوم.
په پای کې که یو بل شعر هم راته انتخاب کړې په خپله خوښه دې راته وی وایي او اورېدونکي یې هم واوري په خوند سره.
ورځه د غره په سر خو لاره ناشته سین نه پیړی په اسانۍ تیریږي باد دلا هم په خپل وزر وړلی شي څاڅکې هم بیرته تر اسمان رسیږي. ورځه له ما سره نفس تنګیږي زما د مینې خوند د زړه وهلی ورځه ساتلی به وي نه به وي تیر ما به وي ژوند په دیواله مېخ کړی. ورځه د سیند په غاړه اور بل کړه شګو ته شور ورکړه سندرې وکړه ورځه له ما نه بغیر خوند واخله راشه بیا ما ته یې خبرې وکړه. لاړ شه یو څه وخت له ما لرې اوسه له ښاپیرو یې ترانې راوړه زه به اشنا پیوند کول زده کړم او ته له ښار ماتې آینې راوړه. زه یوه بله تجربه هم وکړه ما سره یې وشکوه یاري مه کوه پوهېږم ما نه د زړګۍ مړ شوی او هسې بس په ځان خواري مه کوه سترګې خو نه یمه چې دید به مې یې سترګې خو نه یمه چې دید به مې یې منه مین مې یې مینه دې یم ته د هوا په شان آزاد واوسه زه خړه خاوره یم نمجنه دې یم. ورځه د غره په سر خو لاره ناشته سین نه پیړۍ په اسانۍ تیریږي باد دلا هم په خپل وزر وړلی شي څاڅکې هم بیرته تر اسمان رسیږي.
د کوزی پښتونخوا لیکوال نور البشر نوید د عیسوي کلیز په نویمو کلونو کې د پېښور په یوه اخبار کې یو کالم د ماته غوښه تر سرلیک لاندې لیکه. دغه کالم اکثر موضوعات په افغانستان کې پروان بحران او جګړې څرخېدل. دغه کالمونو یوه برخه ډاکټر نجیب الله هم لوستې وه نو له همدې عملی ښاغلي نوید ته لیک لیکلی و. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د ډاکټر نجیب الله شاوخوا اووه ویشت کاله وړاندینې لیک او د دغه لیک اوسنی ځواب درته وایو. محترم نور البشر نوید صاحب تا ته غوږ شوم که تاسو ما وطن نه دی لیدلی ولې د روان زمان په سفر کې زما د وطن عظمتونه او ننګونه بربنډوي. مګر ما هم ته نه یې لیدلی
خو انسان تستا د درد او رنز نه ډک احساس کی او صد فصاحت او بلاغت نه ډک الفاظو کی هغه حقایق سرګندیږي او زلیږي چې حتمن بستا د وطن ماشومان پر نازيږي. دادستان وید خو زه ما ته هم غوښه زه بلارزم ټول شرنګېګم ستا د تومت زنجیر په غاړه ګرځوم او د دې زنجیر د شرنګهار نه یو بل आवाज هم راپورته کیږي چې څو د توان رسی په لوی دریاب کې ګرځه په ویاله کې د زوال وینم نه هنګه خدا ګرځي دا استقامت او د غرسی نه غواړي نو ځکه لکه ونه مستقیم په خپل مکان یم که خزان را باندې راشي که بهار او بیا بدبین د اوبو نیمای جام ته نیم خالی جام وای خو خوشبین بیا همدغه د اوبو نیمای جام ته نیم ډک جام وای نتیجه څنګه بنن سبا کې ګل شي مای په سر کې سری غټی لیدلې دینه دا دې د امن لپاره زما نوید دا اوستا سلام ته زما کلام نجیب الله. نوید ته غوږ شوم تا ته هم غوږوم خو اې د نجیب اروا اوس ما ته غوږ شه ستا هغه ټپچی تل بدی په شونډو وا بلارزم ټول شرنګېګم ستا د تومت زنجیر په غاړه ګرځومه رښتیا هم له دغه زنجیره څخه بل شان غک پورته کیده د دغه نرم او ملایم غک پر موز یوازې ته پوهېدی د تومتونو د دغه زنجیر غک د ډیر غوګونو حس کړو خو تعبیرونه بدلو چا دغه غک د مینې په خواږه غک بدلول غوښتل او چا د کرکی په کریغه بدل کړ خو کوچنی وم نه مې ته پیژندې او نه هم د زمان په مکارۍ پوهیدم زلمی شوم ته مې وپیژندې د زمان په هر مکر پوه شوم او له پیله مې تر پایه ټوله زمانه ولوسته د تیرو پاړه مې قضاوت وکړ او د راتلونکو پاړه مې فکر وکړ خلا مې هم ستا د تومت د دغه زنجیر شرنګهار هغه سپېڅلې تعبیر چې تا ترې اخیستی و په خپلو الفاظو راونه ټوکاوه خو زه په لاره ړنګ بنګ درومم دا مستي نه ده د یار غم خوړلې یمه اے ته مې واورې دي پر تا مې فکر وکړ د زغم لپاره مې سوچ وکړ خو پر اختیار هم ته خه منطق وړاندې کړو څو د توان رسی په لوی دریاب کې ګرځه په ویاله کې د زوال وینم نه هنګه په ماشومتوب کې به مې چې استاد منطق اوریده نو فکر مې کاوه چې له لوی دریاب خو کوچنی ویاله خوي په اسانۍ سره پکې لامبو وهل شي پیچو مې او سختي به پکې نه وي خو نه اوس پوه شوم چې د لویو خلکو لوی کارونه وي رښتیا هم دا چاره استقامت غواړي او ستا په وینا د غره په څیر سینه غواړي خو اے ما ته غوږ شه تا تر اخره هڅه وکړه چې په لوی دریاب کې واوسي او په لوی دریاب حاکم شي خو هغوی چې کوچنی ویالې ته راکش کولې ته ولې غلې وي آیا تا خپل زوال نه کوت ستا له زوال وروسته لا هم زما د وطن زمانه په زوال روانه ده ته زوال شوې زه په زوال یم د دریابونو لامبو زن وم اوس د ویالی وبمې وډی شډا رازینه رښتیا هم زموږ په حال جړه پکار ده هو تا اوس ما خوار وطن نه دی لیدلې تا خو د زړه له درد نه ویته ویلو ولی د روان زمان په سفر کې زما د وطن عظمتونه او ننګونه بربندوي ما ته دا جمله ډیره حیرانون کی و ځکه اوس هغه په خوانی وخت نه دی اے د نجیب اروا اوس هر څه تاله ترغ شوې دي ځینی خپټ شو لو ځینی داسې بربند شول چې تا به کله فکر هم نه وکړې خو زه هغه سینه یم جانانه کنن سبا دی ولیدم لیونی یم ایستا څومره کلکه اراده وه چې ویل دې لکونه مستقیم په خپل مکان یم که خزان را باندې راشي که بهار رښتیا هم مستقیم په خپل مکان پاتې شوې د زمان ګرجنې هوا ناترسه شغلو او بی وخته خزانونو دی په اراده کې هیڅ فرق را نه وست خو یوازې همدومره چې وطن دې له سیوري به برخې شو خو اوس ستا په څیر څوک په خپل مکان نه پاتې کیږي دوی د موسم له هر فصل سره رنگ بدلوي کله خزان او کله بهار خو ستا د خوار وطن بچی تل خزان وي نن دې روح ډیره بخنه غواړم چې هرې خبرې ته دې جواب وایم د زینو سره دې موافق یم او زینې دې ردوم خو اې پوهیږي نن ستا د عظمتونو ننګونو او عزتونو د ډکی خاورې هر بچی خزان دی خفن شي زبدبین نه يم زکه تا خو ویلی و چې بیا بدبین د اوبونی مې جام تنیم خالی جام وای خوشبین هم دغه د اوبونی مې جام تنیم ډک جام وای نتیجه څنګه بنن سبا کې ګل شي مای په سر کې سری غټی لیدلې دینه زنیم جام تنیم خالی جام نه وایم بدبین نه يم او نه هم ناهیل يم خو لکه څنګه چې زماني فرق کوي هم داسې زما او ستا نتیجه هم فرق کوي نتیجه نن پڑی افسوس سره وایم چې نه هم څنګه گل شو او نه هم ستار مانونه پوره شول. تا چې د څنګه په سر کې کومې سری غټې لیدلې وي هغه اوس رژېدلې دي. خبر می واخل خوګ یارا لکه د زیړو ګلو ونه وچه شومه. دا اوستا کلام ته زما کلام، دا استاد نجیب وطن اوسنی حال محبوب. د رډیو مجلې د ورېښمین خیال د یولسم سورت په دویمه برخه کې مواوري دل چی د کک دربار ته د ساکانو لوري د هما یو ډیر لوی خوم ډاله شوو. کک په ډیری حیرانۍ سره خوم ته کتل او ټول درباریان د خایسته او لوی خوم ته حیرانو. دا چې د دولسم سورت په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال سیړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
لوی خم ایخی دی د کک تر مخی خکلی د فانوس جلای ډډ باندې چلیږي. لمر د غرونو شاته ورو ورو پنا کیږي. ماښام لنډ دی او د کک خاطر خمار دی. نوی خم نوی هوما دی تلوار دی. لاس یې ورو ورو پر زرین سرپوخ را وکیښ. د شاهپرو مهر و موم یې په زیر پرانیست. د سرو زرو پر صفحه رڼا پړقیږي. چل چراغ د فانوسونو پریوریږي. د کک سترګې ځل بلا د زرو یوړې. د خوم سر یې ترې راواخیست ورته ځیر شو. د هوما عطر یې هېڅ تر مشام نشول. د خوم خولې نه د سپرلیو وږمه راغله. نوي عطر څه خواږه آه څه زړه وړونکي. د سنځلو د ګلونو په شان عطر نه د اصلو ګلابونو په شان عطر. د نرګس یا د چندنو یا د عودو د پیغلوټو ګریوانونو په شان عطر. کک حیران شو. کک سا وویسته ژوره له ډیر خونده سترګې پټې د سالار شوې. یو ناڅاپه د خوم منځ نه څوک را پاڅېد. د دې عطرو د موجونو په څېر ښکلې. د سپرلیو او ګلونو په څېر ښکلې. خوم نه ووته وږمه د جنتونو لکه راشي میلمنه له جنتونو. میلمنه د آدمزادو په څېر نه وه. خدای په خپلو ګوتو نقش د دې ایستلی. د هوس له سپین مرمره یې تراشلی. د دې ښکلې له ګریوانه عطر اوري. سپینه غاړه یې د مشکو سراحي ده. راوتو کې مخ په مخ شوه پهلوان ته. د کک تود نفس یې څپ ورکړ ګریوان ته. د دې پوست بدن یې خوږ په شونډو تیر شو. د شیدو په جام کې پاڼې د ګلابو داسې سپین کې ګلابي مخ ور نږدې شو. پهلوان یې د جنت هوا ته بوت. یو نفس یې بیا د ژوند سبا ته بوت. سترګې پرانستلې کک شاته یې خیز کړ. د ښکلا بله لنبۍ مخ ته راغله. د ښکلا بله لنبۍ مخ ته راغله. خدای په څه هنر و ښکلې جوړه کړې. د خدایي هنر جلوه یې مخ ته راغله. تورې زلفې ول ول پر سپینو ولیو. هر اندام یې لکه موج د پسرلیو. کک ترور شو. کک نوار و پار خطا شو. یو ناڅاپه د ښایست په تماشا شو. خوم نه ووتله تاو لکه لنبه شوه. ملکه زرینه بله شوه ډیوه شوه. یو زرین نازک تاج پر سر ایخی. مخامخ پر سور یا قوت لکسکر وطه. ښکل سترگی چینی و درازونو. حسک غال تکس بین لکه بطه. پا ابرنگ آسمانی جامو پو خلی. لکه لویگی شرشره پر سپین بکره. تر نازک کمیسی هر اندام خکاریگی. ده هوس زلزلی راشی چه خوزیگی. دا نازک بدن هوا بانده خوگیگی. موج پا موج دی منی تگیو تلرزیگی. دا نازک بدن هوا باندې خوږیږي، موج په موج د مینې تګیو تلرزیږي، سپین بدن تر نیلی رنگ جامع هاخوا چه خوریگی نخوڑل کوی در جنونو چه قدم واخلی او خکل ادا وکری هر اخوا چپی خوریش در اترونو غواری کک چه دیخ کلات پگوندوشی مست هرمن شی ورتراشی بچپوشی
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ د ایمیل آدرس مې ازادي ویب @rfeorl.org